په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو مشال ریډیو پر خبري کډای کې د هارون بادشاہ در ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواه خلاص.
لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په تور د دوو کسانو کورونه وران کړی دي. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې سولهییز مظاهره چیندې د وسلو په زور نه خاموشه کوي. په انډونیشیا کې د فوټبال لوبې وروسته په ګډوډۍ او نښتو کې 1.8 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو په میرالی خدري سیمه کې دوه کورونه وران کړي دي. د پوز یو چارواکي چې رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دور زمخ کې د هغو دوو کسانو کورونه وران کړل چې پر امنیتي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو او سړک غاړې بمي چاودنو کې ښکېلو. په همدې حال کې د جولای 12 څخه د اوتمنزو قام هغه پرلت لا هم روان دی چې له امنیتي ځواکونو څخه په شمالي وزیرستان کې د امن لپاره د بې توپیره کاروایي غوښتنه کوي. د کراچۍ پولیس وایي د وسلوالو سره په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. د دې ښار د ترګري ضد پولیسو د اکتوبر په لومړۍ نیټه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د جاسوسي معلوماتو په بنیاد په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو په پټنځای کاروایی وکړه. د خبر پاڼې تر مخه په نښته کې څلور پولیس اهلکار زخمیان شوي هم دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورګزو د ماموزو قام یو ځل بیا غوښتنه کړې چې پوز د ورسره په جمل مایا کې د کلا جوړولو لپاره د اخیستې ځمکې 1 کروڑ روپۍ ورکولو وعده پوره کړي. یو ځایي مشر بلال الدین اورګزی د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پوز وایي سره لدې چې پیسې یو ځایي مشر ته ورکړي دي خو بیا هم مذاکراتو ته تیار دي. بلال الدین زیاتوي دا ځمکه د یو تن نه بلکې د ټول ماموزي قام ده نو پیسې هم باید یو تن ته ورنکړل شي.
بار بار یې دغه خلکو سره وعده هم وکړی چې په دې تاریخ او په دې تاریخ به تاسو ته دا معاوضه ملویږي. اوس کوم دی فاینلی 29 تاریخ باندې دغه خلکو هارټ سرکټ هاوس ته راغوښتل شوي وو. سو تاسو ته به مونږ دلته د دې کومې پیسې دي هغه درکوو خو په 29 تاریخ باندې هم دغه پیسې ملاونه شوې.
خو په سره به دې لړکې په خبرو بوختې جرګي غړو مشال ریډیو ته ویلي چې هیله لري دوی به بیا په احتجاج کولو مجبور نه شي ځکه چې پوز ورته ډاډ ورکړی چې د اکتوبر تر اخره پورې به دا پیسې ورته وسپاري. د پاکستان پوز وایي په افریقایي هیواد کانګو کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوز د اماړیکو دفتر د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل چې حوالدار بابر صدیق د ملګرو ملتونو په سوله ساتي ځواک کې و چې وسلوالو پې ډزې وکړې. د خبر پاڼې تر مخه پاکستان په 1960 کال کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواکونو برخه شوی او تر اوسه 101 پوځیان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پر طالبان غږ کړی چې د سوله ییزو مظاهره چینو د خاموشه کولو کوشش دې نه کوي. یوناما پرون پر ټویټر لیکلی چې د جمعې په ورځ پر هزارګانو تر برید وروسته د حق غوښتنې په مظاهره د طالبانو تشدد نارامه کوونکی دی. د ادارې زیاته کړې چې طالبان دې د ټولو افغانانو حقونه وساتي او د سوله ییز احتجاج کوونکو پر ضد وسلې نه کاروي. یوناما ویلي د سپتمبر په 10 په کابل کې پر کاج تعلیمي مرکز ځانمرګ برید کې 15 کسان وژل شوي او 2 زخمي د تر اوسه د دې بریز وري چا نه ده منلې. په انډونیشیا کې د فوټبال تر لوبې وروسته په ټیل ماټیل او پولیسو سره په نښتو کې 1.8 کسان مړه شوي دي. پولیس وایي چې دا پیښه په ختیځې جاوا سیمه کې شوي او 1.3 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. دا مرګ ژوبله تر هغې وروسته وشو چې د فوټبال په یوې سیالۍ کې میلمنۍ لوبډلې پرسیبایا سورابایا کوربه لوبډلې اریما مالانګ ته ماتې ورکړه. د اریما مینوالو پر لوبغاړي بوتلونه وویشتل چې له وجې ورخطې او ګډوډي رامنځته شوه. د چارواکو په وینا پولیسو د خلکو د جمع کېدو د مخنیوي لپاره اوښکې بهونکې ګیس وکارو چې له امله یې د پولیسو او فوټبال مینهوالو نښتې وشوې. چارواکو ویلي چې د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت ښه نه دی نو ځکه ښایي د مړو شوو کسانو شمېر لوړ شي. د روس دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې له ستراتیژیک ښار ګوټي لیمن څخه سرتیري ایستلي دي. دا بیان د اوکراین تر هغې اعلان 2 ساعتونه وروسته راغلی چې ویلي وو په دغه سیمه کې روسي ځواکونه محاصره دي. د روس دفاع وزارت د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل چې د محاصرې د ګواښ په وړاندې پریکړه کړې چې ځواکونه داسې سیمې ته وباسي چې له هغه ځایه لاس بر وي. تر دې ورځ مخکې مسکو اعلان کړی و چې له اوکراین نیولې دونیتسک سیمه د ځان سره تړي. او د لوبو دا خبر چې نن پاکستان او انګلند د خپل وو شل اوریزو کرکټ سیالۍ او اخیری لوبه کوي. په لاهور کې کیدونکو دا سیالي په 9 بجو پیلېږي. تر دې مخکې شو په شپږو کرکټ سیالیو کې 3 پاکستان او 3 انګلند ګټلې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول بشیر گواخ نه اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په شمالي وزستان کې پوز ویلي تر دې وروسته به هغه کورونه ړنګوي چې غړي د ترهګرۍ په پیښو کې مبینه ښکېلتیا ولري. د سیمې خبریال وایي د پوز له پریکړې سره د شمالي وزستان خلک له یو نوي ازمیښت سره مخامخ شو. پوز سره منلې چې په سیمه کې د پوزي کلا لپاره د دوی د نیول شوي ځمکه پیسې به ورکوي.
هغه حساب د مقام ته وسپارل شو. انشاءالله در روان 10 نه تر 30 تاریخ پورې به موږ خپلې پیسې 1 کروڑ روپۍ مترکې.
او د پیښور ښار یو اوسیدونکی د پټرولو او ډیزلو د بایو کمولو حکومتي پریکړه ستایي خو وایي چې د ضروري خوراکي توکو نرخونه هم باید کم شي.
مونږ ته آټا پکار دی چې ارزان شي، اوړه مونږ ته غوړي پکار دي چې ارزان شي، مونږ ته هر یو شی ضرورت دی. مننه.
هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو. په شمالي وزیرستان کې د مخ پر زیاتېدونکو بریدونو مخنیوي لپاره پوځ یو نوې لار خپله کړې ده. دوی د هغو کسانو کورونه ورانول پیل کړي چې د کورنۍ غړي پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې مبینه ښکېلتیا ولري. امنیتي ځواکونو ویلي د ځینو کسانو کورونه وران کړي او که ضرورت و نو بیا به هم داسې کوي. ځایي ولس تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو تر زیاتېدو وروسته د اوتمانځو خلکو احتجاج پیل کړی دی. دا پر لتوال غوښتنه لري چې د امنیت ټینګښت لپاره باید د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات وشي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالي وزیرستان کې فوج دغه کسانو کورونا وران کړي چې د فوج په وینا د کورونا غړو یې پر فوجي قافلو ځانمرګي بریدونو او سړک غاړې بامي چاودنو کې لاس درلود. دا اقدام په داسې حال کې چې د ستمبر په 20مه میرعلي بای پاس سړک باندې د ملیشا ځواک پر سرتیرو ځانمرګي برید کې 21 سرتیری ژوبل شوي ول. په میرام شاه کې د فوج یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نشودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې میرعلي خدري سیمه کې د دوه وسلوالو کورونا ړنګ کړي. کورنۍ بای په ورځ دوه کې د سیمې بهر شي. دا د په خبره د امنیت ټینګښت هدفي بریدونو مخنیوي لپاره نوې پلان جوړ کړي. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي ځل چارواکو خبر شریک کړي چې هر څوک چې نام نه وي بامي یا هدفي او ځانمرګي برید کې ککړ وګرځي پر ضد به یې ګام پورته کیږي او پورته شوي.
دوی وای چې موږ وران کړیم دي. دغه شان دوی سختیانه شروع کړی دي. کوم خودکش حمله ور وی دوی دا فیصله کړی دا نه صرف د هغه خاندان والا او د هغه کور پړنګو بلکې هغه سره نور چې هغه خلک چې صرف تعاون کړی وي نو هغه لا به هم دا سزاګانې ورکو چې د هغه خلاف په مقدمات درج کیږي. نو یقینا دغه شان د سکولاو فیصله یو د پیله ځل دی. د سره به یقینا چې د هغه چې کوم ولیدین دی هغه ته به یو د میسج لاړو چې کین کې زما زوی بچی یا هر چا دا کار وکړو په نتیجه کې به د غټول خاندان چې کوم دی په غضب مبتلا وي.
بل طرف شمالي وزیرستان کې د جولای او ولسمینه د نام نه یو هدفي وجنوزه د اوتمنځایو پرلت هم روان دي. ځای خلک وای چې د غلطه وسلوال بیا فعال شوي. دوی سیمه له وسلوالو پاکولو او د خلکو د ژغورنې غوښتنې په وار وار تکرار کړي دي. شمالی وزیرستان کې فوزی او ذیلی انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په تیر یو کال موده کې د غلطا 126 وسلوال وژلي چې پکې د دوی په وینا 80% د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې وسلوال دي. دوی وویل چې 252 نور وسلوال او دا غوی مرسته کوونکي یې نیولي چې ورنا پلټنې روانې دي. شمالی وزیرستان کې 2014 کال کې د ضرب اعظم په نوم فوزی عملیات وشول چې لکونو خلک ترې بې کوره شوي ول. وروسته فوز دعوه کړې وه چې سیمه یې له وسله والو پاکه کړې او په مختلفو مرحلو کې یې بې کوره خلک بیرته ستانه کړل. ځایي خلک وایي چې په لومړي دوه کالونو کې دغلته مثالی امن و، خو له 2013 کال نه دغلته هدفي بریدونه پیل شول چې سلګونه ځوانان، مشران، مخاور، سیاستوالان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. په دې وروستیو کې دغلته د نامنۍ او وسله والو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې د اورګزو د ما موضوع خلک غوښتنه کوي چې پوز دې په جمل مای سیمه کې د کلا جوړولو لپاره غسته زمکه پیسې زر تر زر دوی ته ورکړي. پوز ویلي د دې ځمکې پیسې یو ځایي تن ته ورکړي دي، خو ماموزي وایي ځمکه د یو تن نه بلکې د ټول کام ده. دوی د سپتمبر په میاشت کې په دې احتجاج هم کړی و چې وروسته ورسره پوز په خبرو کې د پیسو د مسلې د حل وعده وکړه. طارق اورګزی د موضوع تفصیل لري.
په اورګزو ضلع کې د ماموزو مشرانو د جمل میا شاملتی ځمکه د ملکیت فیصله د ټول قوم په حق کې تر کېدو پس پر هغه ځمکه تعمیرېدونکې د پوځي کلی په بدل د رقم ادایګي غوښتنه کړې ده. ځایي مشر بلالدین اورګزی مشال لوډیو ته د خالیپ ورځویلي د اورګزو کمانډانټ کرنل تسلیم پر 9 ستمبر د پوځي کلی تعمیرولو په بدل د رقم ادایګي لپاره ټول قوم کوهاټ ته رابللی و، خو بیا یې هغه سي ونکړل.
بار بار یې دغه خلکو سره وعده هم وکړي چې په دې تاریخ او په دې تاریخ په تاسو ته دا موعظه ملويږي، او اوس کوم دی فاینلی 29 تاریخ باندې دغه خلکو هارت سرکټ هاوس ته راغوښتل شوي وو. سو تاسو ته به موږ دلته د دې کومې پیسې دي هغه درکوو، خو په 29 تاریخ باندې هم دغه پیسې ملونه شوې.
په جمل میا کې یو کال وړاندې پر 50 کنال ځمکه پوځي کلا د تعمیرولو کار شروع شوی چې دا لا هم جاری دی. ولې په دغه کې د یو مله په حساب 10,000 حکومتي نرخ تر مقرر کې دو پاس 1,00,000 روپے د ملک مرجانان په نامه وتلی دي. کچو هم درې کال وړاندې ضلع انتظامې د جمل میازما کې د ملکیت تنازعي فیصله د ماموزو په حق کې کړې وه، خو بیا هم د پوځي کلی جوړولو رقم یاد قوم ته ورنکړل شو. بلخوا په دغه اړه د پوز دریز تر اوسه موږ نه دی حاصل کړی. البته د شل کسیزه کمیټه یو غړي حاجی محمد صدیق مشال لوډیو تویلی د پوزي کلی جوړولو رقم د اکتوبر تر درشمه پورې به ورکړل شي.
د خور د مودې قوم دی دغه د غریب او د مسكين او د مشر د کسر ټولو حساب دی. دا یو فرق نه دی، هغه حساب د مو قوم ته وسپرل شو. هغه په داسې شرط باندې چې انشاءالله در روان 10 نه تر 30 تاریخ پورې به موږ خپلې پیسې 1,00,000 روپۍ اب مترکې د قوم کمیټي موزی قوم کمیټي چې په هغه کې مشران کشران غریبان ډېرې هلې ځلې د قوم دپاره کوي، نو هغه به هغه ته ورکوي.
په هنګو کې د چهارشنبه پر ورځ پوځي مشرانو له شل کسیزه کمیټې سره تر جګې پس د جمل مای ځمکه یو ځل بیا د ماموزو مشترکه ملکیت ګڼلې ده. د جمل مایزما کې پر ملکیت یو ځل بیا فیصله پر کېدو دویم فریق ملک میر جنان خپل دریزه نه کړو. البته هغه پر 28 اگست مشال لوډیو ته ویلی وو چې یازما کا خپل بولی او که څوک په مذاکرات کول غواړي نور ته تیار دی.
چیرې اوس په خل خو موسی نو کمی ده څه خبره جواته شویره و نو موسی کړی دی دیو موسی کړی دی او ملک د خلای دی موره و سیدو خپل بولو
د ماموزو قوم خلکو پر 2 ستمبر د پوځي کلی جوړولو رقم د نه ملاویدو پر ضد خپل 2 ورځې احتجاجي پرله تر هغې ختم کړو چې د اورګزو لوړپورې پوځي مشرانو د مسلې حل کولو ډاډ ورکړو. که څه هم د جمال مای ځمکه د ماموزو قوم مشترکه ګڼلو، د پوځي کلي جوړولو په بدل هغوی ته د رقم ادایګي او یا ځمکه په راتلونکي کې ممکنه سرکاري ودانو لپاره پر استعمالولو رضامندي فیصله شوې، خو تر اوسه پوځیانو او یا ضلع انتظامې د ماموزو مشرانو ته په تحریري توګه سندي ورکړي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمې او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو د اردوونکو د پدوزره وتلس زیږدیز کال کې د قبالي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې له ورګډېدو سره دا تمه پیدا شوې چې دا سیمو خزي به د نورو حکومتونو ترڅنګ په وراثت کې هم د خپلې برخې اخیستو حق ترلاسه کړي. د کیمپ په نوم یو ناسرکاري ادارې له 2019 زیږدیز کال راهیسې په دې اړه په قبالي ضلعو کې د عامه پوهاوي یو کمپین یا یو پروژه پیل کړې ده. دا چې د کمپین د ښځو د حقونو په اړه په سیمه کې کوم بدلون راوستی او کنه، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان یو غیر دولتي اداره کیمپ یا د ټولنې ارزونې او هڅونې پروګرام وای چې له خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو باوجود په قبایلي دلو کې په وراثت کې ښځو ته حقونه نه ورکړل کیږي. د ادارې په خبره دوی له 2019 میلادي کال نه په دې اړه په ولس کې د بیدارۍ او شعور پیدا کولو لپاره د خور برخه په نوم یو پروژه پیل کړې چې پکې د قبایلي سیمو د هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي. د سپتمبر 4 په دې اړه په پېښور کې پیداری یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې قانون پوهانو، دینی عالمانو، د ښځو د حقونو فعالانو، خبریالانو او قبایلي مشرانو برخه درلوده. دا چې د 4 کالو تیرېدو پس د غیر دولتي ادارې کیمپ د خور د برخې پروژې په زمشو ضلعو کې په وراثت کې د ښځو د حقونو په اړه څومره بدلون راوستی دی، د دې پوښتنې په ځواب کې د دې پروژې مشر اسد علي قریشي وایي مخکې به په زمشو ضلعو کې په دې اړه هیڅ خبرې نه کېدې. له دې پروژې سره په هغو سیمو کې بیداری پیل شوې.
لکه زمو حجرو کې پدې باندې خبره نه کېده، زمو جماعتونو کې پدې باندې خبره نه کېده، اوس هلته معاشره کې یو خبره روانه شوه. لکه باغ دي مون سره داسې کیس سټډیز هم راغلي دي چې هغه کې زنانا زمو دې کم سماجی تنظیمونه دي دي ارکان په ذریعہ باندې لکه صوبائی متفق اپروچ کړی دي چې بھائی لکه زمو دا مسله ده او دا مسله مون حل کول غواړو، مون خپل حق غواړو میراث کې. صحافیانو په تر باندې هلته کدا خبرې اوس اوفاره شوې. هلته
خو په دغه غونډه کې برخه لرونکي خبریال ابراهیم شینواره وایي چې په قبایلی سیمو کې خودو ته په میراث کې د حقونو د نه پوهاوي ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او قانوني خنډونه هم لوی وجوهات وو چې ښځې یې په وراثت کې له حقه بې برخې کړې وي.
قبایلي علاقو کې دا یو مشکل وو، روایاتو په نوم باندې، د سر په نوم باندې د هغې نه سرغړونه کېده. بل دا و چې هلته منظم پټوار نظام نه، نو په آی کې د خزینه خو پرې ده، نارینه وو د چکم جایداد په هغه هم تعین نه شوی. باجوړ، خیبر او کرما او حتی په وزیرستان کې هم داسې زنانه چې هغوی عدالت ته رجوع کړه چې هغوی په وراثت کې هغوی له برخې تعین وکړه. لکه څنګه چې پاکستان کې د آبادۍ نیمه برخه چې د ښځې دي، داسې په قبایلي سیمو کې نیمه برخه آبادۍ چې د خزینه ده، او دغه نیمه برخه چې د آبادۍ دا په مکمله توګه په وراثت کې د خپل حق نه محرومه وه.
په دغه غونډه کې برخه لرونکي د قبایلي سیمو د ښځو د وکیلانو د شبکې مشره سبیحه اقبال وایي چې په زمشو ضلعو کې د ښځو د حقونو ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه ټولنیز دي، او دا خنډونه یوازې د پوهاوي له لارې لرې کېدای شي.
ظاهري خبره ده چې هلته کلم اویرنس خبره کې، فار اگزامپل مونږ د پراپرټي خبره کوو، نو دا څنګه خبره ده چې اوس به ښځو ته مونږ مځکه ورکو؟ داسې چې کوم سړی چې د خپل ښځه وهي، نو هغه وایي نو ښځه چې وهل نه خوني نو هغې کور به څنګه جوړېږي؟ نو ضروري خو نه ده چې ته ښځه په تشدد پوهې کې، ته آرام سره په محبت په مینم پوهولی شي. عموماً جرګه ورکې انټروین کې او بیا هم هغې کور ته لاړ شي او بیا هم تشدد وي. هلته د دې دا تصور دی چې بس دا د ښځو زندگی ده او ښځې به وهل خوري.
کیمپ اداره وایي چې دوی د پوهاوي په دې مهم کې په ټولو زم شوو سیمو کې له دیرشو نه زیاتو ځایي سماجي تنظیمونو سره کار کوي. د دغو تنظیمونو ښځینه او نارینه غړي کور په کور، حجره په حجره او جومات په جومات ګرځي او د ښځو د حقونو په اړه د عام ولس ترڅنګ د ملا امامانو، مخورو، مشرانو، ملکانو، باسره خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورکوي. په دغو کې یوه د اورغزو قبایلي ضلع شبانه ده چې د کیمپ ادارې په یوه ویډیو فلم کې ښول شوې ده. نوموړي وایي د پوهاوي د دې مهم لامل یې د پلار په میراث کې خپل او د خویندو حق ترلاسه کړی دی. د پاکستان د قانون له مخه په خاندانی ورثه کې هر ښځه په شرعي او قانوني حوالې سره د متعینې برخې حقدار ده، خو که هغې ته دغه برخه نه ورکول کیږي نو عدالتونو ته په شخصي توګه د رجوع کولو ترڅنګ د وکیلانو په ذریعه هم رجوع کولی شي او ښځو ته په میراث کې حق نه ورکول له قانونه سرغړونه ده.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو،
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه.
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوخت 4 شپږ نوي.
د پاکستان سپریم کورٹ یو جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ د پاکستان له چیف جسٹس عمر عطا بندیال څخه غوښتي چې لډیر مودې راسي د ستر عدالت پر خالی چوکیو نوي ججان برتی کړي. په پاکستان او رسنیو کې د قاضی فائز عیسیٰ هغه خط خپور شوی چې پکې نوموړي د پاکستان له چیف جسٹس دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې د ججانو د کمی له امله پر عدالتونو بوج سیوا شوی دی. د قانوني چارو پوهان وایي په عدالتونو کې د ججانو کمی خلکو ته د انصاف ورکولو چارې ځنډنې کړې دي او ځکه نو پکار ده چې دا ستونزه ژر حل شي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د پېښور های کورټ وکیل فرهاد پریده مشال لیډو ته وایي چې که سپریم کورټ وي، های کورټ وي یا د هغې لاندې ماتخت عدالتونه، د ججانو کمی د دې په کار باندې ډېر بد اغېز غورځوي او په خصوصي توګه ستر عدالت یعنی سپریم کورټ چاته چې د ټول پاکستان د ولس سترګې وي باید د ججانو کمی زر تر زره پوره کړی شي.
د مختلف نوعیت کیسونه وي د هغې دپاره اسپیشل بینچز په کار دي چې جوړ شي. چې د ججانو کمی وي نو دلته بینچز بیا کمی راشي، نو بیا هغه کم بینچز چې کار کوي هغې ته دومره ورک برډن راشي چې هغه د روټین کار چې دی هغه په روټین کې چې ججز څومره کار کولی شي هغه مو نکړی شي. او د ججز کمی هر هر چرته محسوسیږي، په های کورټس کې هم محسوسیږي د ججز کمی، هغه په وخت باندې اپوینټمنټ نه کیږي. په سپریم کورټ کې هم په کار هم ده د وخت تقاضا ده چې دا وشي، دا شی قانوني دی او د دې سره باقاعده په پینډنسي باندې، په پرفارمنس باندې او د جوډیشل ورک په ډسپوزل باندې ډېر سر پریوزي.
د سپریم کورټ جج جسټس قاضی فائز عیسیٰ خپل خط چې په پاکستانی مطبوعاتو کې خپور شوی پکې چیف جسټس پاکستان ته لیکي چې څه وجه ده چې سپریم کورټ په 50% کمو ججانو د ډېر وخت راسه چلیږي. دی وایي اندېښمن دي چې سپریم کورټ غیر فعال نشي. یو بل قانون پوه سجاد مسجد وایي چې وخت ځکه هم لګي چې خو د دې لپاره څه ټاکلې شوې نیټه یا ډیډ لاین نه وي، بل پکې د ټاکنو کمیټې د غړو خوښې ناخوښې هم شامل وي او بیا د ججانو ریکارډونو ته هم کتنه کیږي او دغه ډول نورې وجه هم کې دي شي.
جوډیشل کمیشن چې کله میټینګ ارنج کی دا پروپر یو کمیټي، نو هغه کمیټي چې کوم دن هغه ارنجمنت کې ډیر ټایم لګي، نو هغه چې کله سره هر جج ایچ پروونس نزی نو هغه پروپر یو ریکارډ، نو هغه تھرولی هغه ټول چې څومره ریکارډ ایون هغه ججمنټس هغه اندر ریپورټډ ججمنټس ریپورټډ ججمنټس ایون هغه نه علاوه هغه کیسز ریشیو دا هر څه کنسیډر کیږي، چې مطلب چې کوم جج نوم فارورډ کیږي نو هغه سره 4 to 5 ججز نیمز هغه هم سره فارورډ کیږي. زبر جی دیکھ یو ټولو نه غټ شو دا چې دی الته ایګری کیږي نه دا اوس پر سجیشن نو دا اوس شروع شوی دا لاست 2 ایئرز نه.
دا پاکستان د آئین د آرټیکل 15 IMA د لاندې جوډیشل کمیشن چې پکې نه کسان شامل وي د سپریم کورټ د ججانو ټاکنه کوي. پکې د سپریم کورټ چیف جسټس، د قانون وزیر، اټارنی جنرل، نور ججان او بیا پارلیمانی کمیټي هم وي. د پاکستان دایي ترمخه د سپریم کورټ ته ججان شمیر 15 پکار دی، ول دا وخت سپریم کورټ کې 11 ججان کار کوي. جسټس فایز عیسا خپل خط کې دا هم لیکي چې دا وخت سپریم کورټ کې خوشا 50,000 کیسونه پراته دي چې لانی د فیصله شوي، او باید موږ خپل خلق د انصاف حاصلولو نه مایوس نه کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نړی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال
کې دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو کزا مونږ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا ہم تمرا آزاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمون گو اخ واپس تا
دا بحث تاسو دا ہر چارشمبے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پا لسن بجے اور دائسی.
په خیبر ضلع کې د ځایی حکومتونو منتخب استازي د فنډونو نه ملاوېدو له امله اندېښمن دي. د لنډي کوتل او باړې تحصیل د ځایی حکومتونو چیرمینانو د سپتمبر پر 10 مشالې ته وویل چې دفترونو ته اړتیا لري او ولس ترې هم پرمختیايي کارونه غواړي، خو په خبره چې حکومت ورته پیسې نه ورکوي. د لنډي کوتل تحصیل میونسپل اډمنستریشن یو چارواکي مشالې ته ویلي د صوبې خزانې محکمې ته د ځایی حکومتونو د استازو شکایتونه رسولی دی. په خیبر ضلع کې د ځایي حکومتونو انتخابات د 2021 زیږدیز د دسمبر پر 19 شوي ول. د فرهاد شینواری رپورت.
د خیبر ضلع د بلدیاتی ځایي حکومت د لنډي کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری د سپتمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې اوږده موده تیرېدو باوجود ورته فنډونه ترلاسه نشول.
د الیکشن نه بعد لسمه میاشت روانه ده، تر اوسه پورې د دفترو قایمولو او د چلولو هغه فنډونه چې هغه هم نه ریلیز شوي. بجټ چې کوم بریک اپ وو وی سي لیول او په تحصیل لیول باندې هغه بریک اپ راغله، خو هغه بیا دوباره پکې نوټیفیکیشن وشو او هغه بجټونه یا سسپینډ کړه ماتل یا کړه. لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ 1 اکتوبر پورې مونږ لا داسې یو ډیډ لاین راکړو چې مونږ کوشش کوو چې د بجټ لپاره هم او د کونسل د کاروای لپاره هم مونږ بایلاس فائنل کوو.
د باډې تحصیل چیرمین مفتی کفیل اپریدی وایي چې په قبایلي ضلعو کې په لومړي وار د ووټ په ذریعه خلکو د ځایي حکومتونو نمائندگان منتخب کړل، خو اوس چې اختیارات او فنډونه نه لري نو ولس یې مایوسه کړی.
چکم امیدوارانو دا غیم زیات امیدونه او دا عوامو ډیر زیات امیدونه وو. 15 مارچ باندې باقاعده خلف وشلو، تر نن ورځې پورې بلدیاتی نمائندگانو له هیڅ قسمه کی پی گورنمنٹ اختیارات نه ورکړي، او چاغه کم ایکټ لاندې الیکشن شو هغه هر څه تینا واپس واخیستل او بیوروکریسی ته حواله کړل. وقتاً فوقتاً موږ احتجاجونه وکړل، خو بس په خلکو کې یو مایوسی پیدا شو.
د تحصیل میونسپل اډمنستریشن یو چارواکی شاباس خان مشال ریډیو ته په یو رالیږلي لیکلي پیغام کې ویلي چې د صوبې د فاینانس محکمې لخوا فنډونه ورکول ځنډېدلي. موږ ورته د ځایي حکومتونو د منتخب شو نمائندګانو اندېښنې رپورټ کړې. د خیبر پختونخوا فاینانس کمیشن په دې وروستو کې ویلي چې په هر ضلع کې به د کالنی پرمختیایي پروګرام یا ADP 10% برخه بلدیاتی ځایي حکومتونو ته ورکوي چې خپلو سیمو کې ورته پلانونه جوړ کړي او پرمختیایي کارونه پرې ترسره کړي. 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر ضلع په 1/1 یونین کونسلو کې بلدیاتی انتخابات ترسره شوي، او ویل جو نیبر هوډ کونسلونو لپاره 1/2 کونسلران منتخب شوي، او په جمرود لنډي کوتل او باډه کې 3 تحصیل چیرمینان ټاکلې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال مرکه مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم دی د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له بشیر ګواښ نه اورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو په میرالی خدري سیمه کې دوه کورونه وران کړي دي. د پوځ یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال رډیو ته نن وویل چې دو ورځې مخکې دغه دوه کسان کورونه وران کړل چې پر امنیتي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو او سړک غاړې بمي چاودنو کې ښکېل وو. په آزاد ډول د پوځ د دې دعوې تصدیق نه شي کېدی. د کراچۍ پولیسو پرون رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوالو سره په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. د پولیسو په وینا چې په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو په پټنځای چاپه وهلې وه او په دې نښته کې څلور پولیس اهلکار زخمي شوي هم دي. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتاری مخکې ضمانت منظور کړی دی. د نوموړي وکیل بابر اوان نن د عدالت په سپکاوي مقدمه کې تر هغه وروسته د ضمانت لپاره درخواست ورکړ چې پرون یې سیشن کورټ د عمران خان د گرفتاری حکم وکړ. اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان د گرفتاری د مخنیوي ضمانت په منظورولو سره ویلي چې نوموړی دې د اکتوبر په 12 عدالت ته ورشي. د اورګزو د ماموزو قام یو ځل بیا غوښتنه کړې چې پوځ ور سره په جمل مایا سیمه کې د کلا جوړولو لپاره د اخیستل ځمکې 1 کروڑ روپۍ ورکولو وعده پوره کړي. پوځ په دې لړ کې د خلکو سره خبرې کوي او ویلي وو چې یو تن څخه یې دا ځمکه اخیستې ده او هغه ته یې پیسې ورکړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پرون پر طالبانو غږ وکړ چې د سوله ییزو مظاهره چانو د خاموش کولو لپاره د وسلې نه کاروي. یوناما ویلي چې د جمعې پر ورځ پازارګانو تر برید وروسته د هغه غوښتنې په مظاهره د طالبانو تشدد نه آرامه کوونکی دی. په دې حمله کې چې پر کاج تعلیمي مرکز شوی و 15 کسان وژل شوي وو. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. په انډونیشیا کې د فوټبال تر لوبې وروسته پرون پټیل ماټیل او پولیسو سره په نښته کې 190 کسان مړ شوي دي. پولیسو ویلي چې دا پیښه په ختیځ جاوا سیمه کې شوې وي. 180 کسان پکې زخمي شوي دي.
مشال ریډیو لند خبرونو اوس یو بل موضوع. په کابل کې د خزو د پرونی مظاهره پر مهال د طالبانو تر ډزو ورسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې ویلي طالبان د لتاوتری خپل لاس واخلي. یو نماز ته کړي په احتجاج کوونکو د تشدد پر ځای باید د غوي غوښتنې واوریدل شي. دا مظاهره د جمعې د ورځې د هغه حمله د غندلو لپاره شوې چې 15 زده کوونکي پکې ووجل شول. د کابل په دشت برچی کې د شیا هزارو پر یو خونیز مرکز شوی دی. حمله ذمہواری لا هم چا نه ده منلې. احمد تکل تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له طالبانو غواړي چې د سولې ایزو مظاهرو پر وړاندې د تاوتریخوالي کار نه اخلي. یوناما په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو د معترضو میرمنو د مظاهرو د یوې ویډیو د خپرولو ترڅنګ لیکلي له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له برید وروسته د خپلو ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي د تاوتریخجن چلند صحنې بګنوونکي دي. د یوناما په دې بیان کې له طالبانو د ټولو افغانانو د حقونو د خوندي کولو او د سولې ایزو مظاهرو د حق د مخنیوي لپاره د وسلې د نه کارولو غوښتنه شوې. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو میرمنو ویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج پر خوونیز مرکز د برید د قربانیانو لپاره عدالت غوړي. دوی ادعا کوله چې په هزار میشتو سیمو کې حمله د دوی د نسل وژنې لپاره کیږي. معترضانو همدراز ویل تر څو چې ځانمرګ حمله وي خپل مبارزه ته دوام ورکړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په دشت برچی سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي د پخوانیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. دا ډله پر طالبانو هم وخت نا وخت حملې کوي. بل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې په افغانستان کې ورسته حمله شریره کړي کوي. د وزارت پرته لدی چې د ځنګړې ډلې نوم وخلی ویلي دي چې دا د افغان ولس د دښمنانو لخوا دسیسه ده. په عین حال کې د کاج په خوونیز مرکز کې د جمعې ورځې د چاودنې د قربانیانو د شمیرې په اړه ضد نقیز شمیرې ورکړل شوې. یوناما پرون په یو مخکینی بیان کې وویل چې په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. یوناما هم درز ویلي چې په 15 وژل شویو کسانو کې له 100 زیات نجونې شامل دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خوست په باک ولسوالۍ کې یو دښمنی چې د درو اړخونو 30 کسان پکې وژل شوي ول، د ځای چارواکو قومي مخور په هلو ځلو پای ته رسېدلې ده. د دې شخړې د حل لپاره د ټاکلې جرګې غړي وایي د روغ جوړې لپاره په پرله پسې توګه 3 میاشتې کار وکړ. بلور ته ښکېل اړخونه چې دښمنی په دوستۍ بدله شوې د خوشحالۍ او تسلۍ څرګندولو په خوا کې له خلکو غواړي چې له دښمنیو ځانونه وساتي او خپلې قضیې د سولې او خبرو اترو له لارې حل کړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست باک ولسوالۍ کې د دریو اړخونو ترمنځ اوږده دښمنۍ چې 30 کسان پکې وژل شوي ول، په دوستۍ بدله شوه. یادې اوږدې دښمنۍ ته د مشرانو او ځایي چارواکو لخوا تر 3 میاشتو پرله پسې هڅو وروسته د پای ټکی کېښودل شو او ښکېلو اړخونو په خپلو منځو کې سوله وکړه. د باک ولسوال مولوي لطیف الرحمن نظامي مشال راډیو ته وویل، شخړه کې د دواړو اړخونو له کسانو سربېره یو شمېر مسلحین هم وژل شوي ول چې هغوی د قضیې دریم لوری و.
پاکستان په هجرت کې په دې کې دوا جنبانه په دې کې مسلحین تقریبا دوا کسونه چې مسلحین ورته روغري وو د صلح په بنیاد باندې دا د منځ تللي وو، ډېر شمړي درې طرفه جوړ شوي وو. لیکن د قومي سپینګیري مخورو مشرانو په اساس باندې چې برابري مخفله کړه، الحمدلله چې کله لوی اختر دویم ورځ موږ د خلکو سره نوڅه وکړو، دغه نورست هم په دې کې هله ځل شروع کړ. هغه تر دې پورې چې هر کس هر څه اجتماعي شکل ولدو انفرادي شکل ولدو لیله الحم پټه کوته کې خبر شو.
د روغې جوړې د جرګې یو غړی حاجی رحیم ګل وایي،
دا کې بیا مونږ نه کسا ټیم په شمول دی ولسوال صاحب، دا کې مونږ 3 میاشتې خبرې وکړې. 3 میاشتو نه بعد مونږ دې ته ورسېدو چې د مسالې ته مو د حال او د فصل ټکی کې خو
بلوري ته د شخړې 3 وړه لوري په خپلو منځو کې روغې جوړې ته خوشاله دی. وایي د دښمنۍ پر مهال نه یوازې کسان تلف شول، بلکې ژوند تنګ او اولادونه یې له زده کړو بې برخې وو. د باغ د کوټکی اوسیدونکي لاهور بابکر خیل وویل،
نن الحمدلله مونږ د پیوازه پیوازه جام خپ مینا سره وی لوړیو. هر چا ته دا پیغام ده چې دا مشکل چې هر چا په مانس کې وي دا حال کې کبي نه پوي نه منځره کې ته مونږ په مانس کې ډیر خوښ روان رسیدل. هاغه سړی لوړل چې هغه په مخ کې کسان ده کوم ته خلی گواهی شو.
د دښمنه یو بل طرف قاری ګل محمد خان چې د باغ د کوټولې کلی اوسیدونکي دی، وایي دا ستونزه په پیل کې د لفظي شخړې پر اساس رامنځته شوې وه.
په دې کې د خپل خپل ځانون له سبب کله شوې دي او زیانونه هداو چې خپل خپل مشمون مو د غا درسونه د مدرسونه د زده کړې نه به برخې وو، ځکه چې محدودیت وو مشکلات وو. نو اوس په دې سلسله کې چې نن دا موضوع په خیر خلاص شوله، ان شاء الله رحمان چې عادي ژوند تر ګرځو نیکبختۍ تر ګرځو.
په دې اوږده شخړه کې د طرفینو ترمنځ د وسلوالو جګړو پر مهال یو شمېر منځګړي او مسلحین هم وژل شي وو.
پیلی بچه دا پیخ خدا سوا چی دا دو جنب و مراکا و بیا مونگ ترا لوڑا لوی دای ترمان دا جنگ شو مرد شو پینزه در شکول یو تل چی دا مومیلا پرتاوا پرتاوا اوز چی دا بلسوال صاحب دا طولو و دا مومیلا خودی خال کلا و دایو که خو گاتی نیشتا کنا.
د باغ چارواکو ویل چې په یاده ولسوالۍ کې د یو شمېر نورو شخصي دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سره په یو وخت د مستربل د غازی آباد په سیمه کې د خوست ولایت مقام چارواکو لخوا د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه شخړه هم حل و فصل شوه.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه کم کړی دي. د خزانه وفاقي وزیر سګډار د سپتمبر پر 13 په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پټرولیم مصنوعاتو نوي نرخونه اعلان کړل. اعلان سره سم د پټرولو یو لیټر بیا تر دولس روپۍ او درې څلوېښت پیسو د ډیزل وغه دولس روپۍ او دیارلس پیسې ښکته شوې ده. د پېښور اوسېدونکي د پټرولیم مصنوعاتو بیو ټوټېدو ته خوشحاله دي، خو وایي چې باید د خوراکي شیانو قیمتونه هم کم شي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د سپتمبر په دیرشمه په اسلام آباد کې د یو پرس کانفرنس په مهال د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې پېټرول یې دولس روپۍ او درش پېته پیسې فی لیټر رقم کړي او نوې نرخ یې دوه سوه او څلرش روپۍ او اتیا پیسې مقرر شوی. ډیزل یې دولس روپۍ او دیارلس پیسې فی لیټر رقم کړي او نوې نرخ یې دوه سوه او پنځه دیرش روپۍ او دیرش پیسې فی لیټر مقرر شوی. همدارنګ د خاورو تیل لس روپۍ او نولس پیسې فی لیټر راکم شوی او نوی نرخ یو سل یو نوي روپۍ او درې اتیا پیسې مقرر شوی. د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه په کمولو ځنې ولسي وګړي خوشاله دي، خو بیا ځنې وایي په کار ده دې سره د خوراکي شیانو نرخونه او د ترانسپورټ کرایانې هم راکمې شي. د پېښور په یو پېټرول پمپ باندې یو ټکسي ډرایور محمد زاهد پردي مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د پېټرولیم مصنوعاتو دا نرخونه نور هم راکم شي.
چې راکم شل مولا بیا هم لږه فایده مولا مثال لږه فایده وشوله دوه نیم سوه دوه سوه روپۍ ورځ نه د هغه سندې نه دو کنه لږه کومه طریقه یې حق وي تقریبا یک سو اسی له یک سو پچاس له چې روشي کنه نو ایله به خلک خپل زوی له روشي کنه په دا باندې هېڅ هم نه کیږي. چې ورځې ارزونو کنه تقریبا مو به د ګیاره سو روپۍ اچول مو په دوه زره هم جوړ کړی اٹھارہ سو میں جوڑے کڑے وہ زدے اٹھارہ سو انیس سو چوندے وریزے وہ زدے پہ مشکل ہے نو سو جوڑے کم ہزارم پہ نشم جوڑا دیر مشکل لے.
په پېښور کې ځنې نورو وګړو هم راسره د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو په اړه خپل خیالات شریک کړل.
جمال او ټیکسي چلوم نو موږ وایو چې ټول هر څه ارزان شي، پېټرول پسې خو ټول کاروبار روان دی، ډیزل پسې ټول کاروبار روان دی، مطلب دا دی موږ غریبانان یو، موږ ته آټا پکار ده چې ارزان شي، اوړه موږ ته غوړي پکار دي چې ارزان شي، موږ ته هر یو شي ضرورت دی مننه. او ټیکسي پر دے دے مان درې سو روپے ورځ اخلي اور اورا زپ د درې سو نه شم بچ کولې ځان لکه لټیر پنچر کله دغه کور کې غوت غوړي چې هر پیمانه راچی اولور می خپت لې پس سکول لا 50 روپے دې سار می 30 ور کړی دي. وسم ګران دي مونږ ته دا سنجیم ګران دا پېټرول هم ګران دي دا ډیزل هم ګران دي زمونږ حالات وګوره ير خدای ګواړې چې خزر انار وخپي دې دا پیسې می کړی کدا می تاله در کوټل کې روټه زنه خورم زوګه مګه خورما.
اسمت خان موټر سایکل مې راوسته موټر سایکل چلاوم د خپل مې کنه بنگلا کې نوکار ما خخه خبره چې غشید غریب د پاره خوډیر تیر خبره چې غشي ډیر پرخ کې مونږ خو لس روپۍ ډیر شاید خو مې سم یو چې یو شل ډیر شو پیرزم شي وې یو پېټرول خو نه دی را دا ورو ټوډاو ګورا په 800 روپۍ مو غستا او اوس په 300 روپۍ ده دا لا دا وګوره خپل منګي وګوره کوم سیل اورسله.
د پاکستان فینانس ډیویژن محکمې لخوا د سپتمبر په دیرشمه نیټه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه کمېدو سره دوی هم نرخونه راکم کړي چې صارفینو ته ریلیف ورکړي. د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه په داسې حال کې راکم شوي چې په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او بجلی لوړو نرخونو مالي مشکلاتو سره مخ کړي او په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې خلک سیلاونو هم ځپلي. اقتصادي ماهرین وایي چې کله د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر زیات شي نو دې سره به انفلیشن ریټ یا افراط زر کچه راکمه شي او خوراکي سیزونه به هم ورسره ارزان شي او پېټرولي مصنوعاتو نرخونه به ورسره نور هم راښکته شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف لمریزي یا شمسي توانایي څخه د بجلی جوړولو چارو منظوري ورکړی ده. نوموړي پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې حکومتي ودانه او ټیوب ویلونه به اوس د ډیزلو پر ځای په لمریزي انرژي چلیږي. دا چې آیا پاکستان دومره وسایل لري چې لمریز انرژي څخه بجلی پیدا کړي او په نتیجه کې هلته د بجلی موجوده بحران ختم شي؟ زمونږ همکار یعنی سی اجمل پر همدې موضوع د جاپان پر ریکن پوهنتون کې له ساینس پوه ډاکټر اجمل وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې له شمسي توانایي څخه بجلی څنګه پیدا کېدی شي.
موږ چې دا کریسټل په دې مالیکولر بیم اپیټاکسی کې یا پی سی وی ڈی دا مشینونو کې په دې کې مختلف مونږ ګیس ور پرېږدو. په دا یو داسې ګیس وي چې په هغه کې سیلیکون وي، بل داسې ګیس وي چې په هغه کې مونږ دا این ټایپ او پی ټایپ سولر سیل. این ټایپ دا وي چې دا یو د کریسټل یو سویچ په هغه کې الکترون ډېر زیات وي. پی ټایپ این مینس این ټایپ، دا جنکشن مونږ جوړ کړو. نو بیا چې د سولر شمسی لایټ ته ولګي، فوټون دي ته وایي، هغه انرژي خپله طاقت لري. ناغه دا ایټم نا چې کوم دا میټیریل دی، ناغه کې دی الیکټران چې کوم دی، نو هغه دوی په دې کې دلته کې کیریئر جنریشن ورته وایي. لکه الیکټران او پازیټیو نیگیټیو چارج جوړ کړي دا لایټ. بیا دا پی این جنکشن یو سایډ ته این فیلډ او بل پیټ، نو دا بیا ځان لا دا چې کوم کیریئر چارج جوړ شي دا راکاږي ځان لا، دا به هاو شروع شي الیکټریسټی د بجلی. دا چې جوړ نو دا مونږ په بیټری کې سټوریج کولای شو، بیټری ډرای بیټریز دی یا نورې بیټری کې، یا ته ډایرکم ډی سی استعمالولای شي چې بیا ته اے سی ته کنورټ کړې نو دکې یو تا ته یو کنورټر لګي چې هغه ته د ډی سی نه ډایرکټ کرنٹ نه الټرنیټیو الټرنیټینګ کرنٹ ته ترانسفر کې. بیا هغه د لوکل چې کومه بجلی ده نو هغه سیستم هغه الکترونکس دومره مشکل نه دی.
جی اجمل وزیر صاحب، تاسو لم یو بل پختنه بیا دا چې په پاکستان کې د شمسی توانایي نه د بجلی پیدا کېدل څومره امکان لري، او آیا په پاکستان کې دومره وسایل شته چې له شمسی توانایي څخه بجلی پیدا کړل شي؟
دا ستونزې چې منځته راځي د کلایمیټ چینج یا ګلوبل وارمینګ چې د دنیا تپش زیاتیږي، په دې کې دا وجم ده چې مونږ رینیوبل انرژي یا صفا انرژي چې هغه کې کاربن مونږ نه استعمالو لکه کوئلا شوا یا ڈیزل شول یا نور داسې د ایټمی طاقت په ذریعہ سره چې کوم بجلی جوړول دا غو د ماحول د لپاره نقصان دی، غو د مونږ د ماحول تپش د ماحول د کائنات ټمپریچر ورسره سیوا کیږي زیاتیږي. نو د دې وجه نه رینیوبل انرژي د دې مناسبت سره چې زمونږ د کلایمیټ چینج یا د دنیا د تپش سره هم تعلق دی دا ټاپک، نو پاکستان خو واقعي ډېر موضوع ډېر ښکلې ملک دی چې په هغه کې سولر انرژي سولر پینل سولر پلانټ مو لګولی شو. په بلوچستان کې په دومره ځمکې دي، او زمونږ خو د ایریا واس چې زه وایم چې په پاکستان کې بلوچستان ډېره غټه صوبه ده او هلته کې آبادي ډېره کمه ده. نو که ګورمنټ غواړي هلته غټ غټ سولر پلانټونه چې 100 کیلومیټر باندې، نو زما داسې یو فائده اندازه ده چې بلوچستان چې کومې خالی ځمکې دي یا صحرا دي چې په هغه کې دي سولر پینل ولګي، خو هغه سیکیوري پاکستان کې ولې د غلو امکانات وي چې خلک سولر پینل پټي او داغې پراپر سیکیورټي. بیا هلته ډسټ هم وي او لکه ګرد غبار په سولر پینل باندې چې بره ګرد غبار پې راپرېوځي، نو بیا هغې پرفارمنس داغې طاقت کمیږي. نو چې هغه هم ټایم ټو ټایم دا فیسیلیټیز اور سره ورسره دا زمونږ دا ټیکنالوژي پاکستان په دې ټیکنالوژي کې مونږ ډېر پاتې یو. ماشاءالله خلک وسم په جنوبی وزیرستان په وانه سیمه کې خلک خپل ټیوب ویلز خپل کورونو وړو کې ضرورت هغه ریموټ ایریا کې بیا چې د ګورنمنت سپورټي په غټ لیول باندې، نو دا انرژي د دې پوټنشل په پاکستان کې ډېر زیات دی. ولې چې دلته کې سنی ډیز چې مونږ یورپ سره کمپیر کوو یا جاپان سره، نو پاکستان کې د لمر دورانیا چې څومره لمر څومره ټایم پر هغه په ټول نه زیات دی، هلته موسم ټمپریچر زیات وي، ګرمي دا ګرمول د وجه نه مونږ بجلی پیدا کولی شو.
بل اجمل وزیر صاحب، په پاکستان کې د شمسی توانایي نه چې کومه بجلی پیدا کیږي، آیا هغه به د بجلی د موجوده بحران ختم کړی شي او کنه؟
دا ډېر مهم سوال دی. او زه به د جاپان مثال درکړم. لکه جاپان کې دلته د بجلی چرته معنی دی چې لکه بجلی تلی وي یا کمه شوي، خلک اکثر بجلی واپس ګورمنټ واپس سیل اوټ کوي په دوی خرڅوي. لکه دوی په خپل هر یو کور باندې دوی سولر پینل لګېدلی دي چې دوی څومره د دوی ضرورت وي کور هغه دوی استعمال کړي، هغې نه پس نوره الیکټریسیټي جنریټ کیږي هغه ګورمنټ ته ځي واپس گریډ ته ځي. نو هغه دوی ته د هغې په پولیس کے دوی تا پیسے ملاوے گی یا کا دوی چرتا دے گورنمنٹ بجلی خرچ کی ناغب کے کمپنسیشن کی نو مطلب دا دے چھ دا زمان دا گورنمنٹ پو ویل باندے دا دے حکومت و دا خلقو زدہ ویلے شم پا وسوک سارا مون 100% پر رینیوبل انرجی پا ہائیبرڈ لکا ونڈ و سولو چھ دوارا کو مون تا دا نور دے واب دا نور بجلی ایزو رتن نشتا مون پا دیم کولے شو خو چھ مون یو ہر یو وطنوال پرامیس ہوگی دا گورنمنٹ سپورٹی ہر کور باندے مون سلور پینل و لگو غلے نکو اگا مینٹیننس کو بار بار اگا چکو میں الیکٹرانکس تے دا اگا خپل کلیننگ دے اور سارا مونگ خپل سولر پینل نو لگو آگے وڑو اور سمال انڈسٹری پروموٹ کو خلق پر روزگار سی دبئی تا والی زو کراچی تا والی زو خپل وطن کی مونگا روزگار والی دا رینیوبل انرجی کا ذریعہ سارا دا پختنو دا پارا یو بہترین اپرچونیٹیز ہے کہ دوی لوکل خپل انڈسٹری ڈیولپ کی لوکل خپل کاروبار خپل ایگریکلچر
پا پاکستان کی لہ شمسی توانائی دا بجلی جوڑولو امکانات پاڑمو ل سائنس پو اجمل وزیر سردانی سے اجمل مرکا اور
پختنو خزو د چارو پاڑا د مشال ریڈیو انیزا خپرونا د ہر چار شمبی او اتوار پورز ل مشال ریڈیو نا
د پیښور ضلع انتظامی پخار کې د سپتمبر پر 24مه پر نشو د روغ د کسانو د درملنې او د هغوی د بیا بحالۍ لپاره له نشو پاک پیښور په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. د کمپاین هدف د ځینو غیر سرکاري ادارو په مرسته پخار کې پر نشو د روغ د کسانو درملنه او د هغوی بیا بحالي ده. په بنو کې هم ځینو ځوانانو ورته یو کمپاین په خپل سر پیل کړی دی. دا چې د دې کمپاینونو له لارې پر نشو د روغ د کسانو درملنه څنګه کیږي د فرخندې اسد په دې رپورټ کې اورو چې د پیښور د درملنې په مرکز کې د داخل یو تن په خبرو پیل کړي.
تقریبا 6-7 خو کېږي چې دا مطلب
دا د جنوبی وزیرستان اسد کمال دی چې د شپږو خویندو یو ورور دی او دا وخت په پیښور کې پر نشو د عادي کسانو د درملنې په یو غیر سرکاري اداره کې داخل دی او علاج یې روان دی. اسد کمال په بینک کې سرکاري ملازم وو خو وای نشو دومره خراب کو چې نوکری پرې خو دا او پوزان پوهنه شو چې کله ل بینک نه سړک تراغه او هم له هلتنه د پیښور د انتظامی په مرسته د نشیانو د بحالۍ یو مرکز ته یوړل شو. نوموړی وای ل علاج وروسته اراده لري چې خپل کار به بیا پیلوي او خپل کور ته به واپس ځي.
ان شاء الله اراده خو دې ولې چې مور پلار یو بچای هم کنه او خپل بینکینګ جاب وو کنه نو اوس په تقریبا 17 کې وای 16 سکل خو مه خیم کې وو کنه.
د پیښور د ضلع انتظامی په مرسته د نشیانو د بیا رغبولو او علاج لپاره یو کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې په نشې د روغتو کسانو علاج او درملنه د پیښور ښار په مختلفو غیر سرکاري ادارو کې روان ده. د پیښور کمشنر دفتر کې د نشیانو د بحالۍ او علاج د مهم یوه مشره شیبا د سپتمبر پر 13 مشال ریډیو ته وای دا وخت دغه کمپاین دویمه مرحله روانه ده چې د سپتمبر د 23 نه پیل شوی.
انیشل ډیز کې دای چې د دې ډیټاکسیفیکیشن کیږي او سره سره د دې ډیټا انټری شروع شي. نو لکه دا ولو ډیټاکسیفیکیشن فیز او شي نه ویری ریبلیټیشن فیز نه غینه بس فولی ریکور شي دی به فیملی ټریسینګ وغیرہ کیږي او څنګه چې لاس ټایم شو دا خپل فیملی ته حواله شي.
په پیښور کې د نشیانو د بحالۍ دی او غیر سرکاري مرکز حکواز یو مشر عدنان خان د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته وای دوی د پیښور د سړکونو او بازارونو نه نشیان خپل مرکز ته راولي او هلته یې علاج کوي چې سلور میاشتې وخت اخلي.
الحمدلله
بلخوا په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته وایي دا وخت له دوی سره د 1400 نه زیات پر نشو د روغتو کسانو درملنه روانه ده.
تقریباً اراؤنڈ 10 جی کم بھی فی بیس بھائی دینا علاوہ 30-40 جوینائز بھی اور چلڈرن ہی اور باقی جی کم جاؤں گا تقریباً اراؤنڈ کم از کم نہیں 380-370 دومرا جی کم بھی ایڈلٹ میں پیشنٹ بھائی تقریباً ٹول ڈرگ یوزر بھی اور دیکھیے تقریباً اراؤنڈ 244-250 جی کم تعداد تھے ذرا ایگزیکٹ اس کا ویدیشا میں 240 اراؤنڈ ڈرگ ایڈکٹ تھی جی کم کمشنر پشاور ڈویژن جی کم انیشیٹو دے ڈرگ فری پشاور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور سوشل ویلفیئر جی کم کیمپین شروع کرے دے کی ایڈمٹ کری دی.
د پېښور د حق آواز د بحالۍ مرکز کې یو تن چې دا وخت یې هلته درملنه روانه ده مشال ریډیو ته وایي.
زما فریدالله نوم دی او زه فبو یم دلته هسپتال کې یم. حق آواز هسپتال کې نشه یم بس ځکه شروع کړې چې داسې یو فرینډ ووته د هغه د لاسه چې کوم دی هغه راته چې کوم دی وویل چې یاره دا ښه شی دی داسې دی هغسې دی نو بس هغه وجه نه پکې چې کوم دی ګرفتار شو. نور چې کوم دی الحمدلله ښه کاروباریان خلک یو خپل سبب کوم خپل دعا کوم کوم خپل کوم دی نشې چې کوم
بلخوا د بنو په جانخیلو کې هم ځینې ځایي ځوانانو د سیمې د نشیانو د بحالۍ علاج او دوی بیرته خپل عادي ژوند ته د راوستلو کار پیل کړی دی. په دغو کې یو د بشري حقونو فعال لطیف وزیر هم دی چې د ځینو نورو ملګرو سره په جانخیلو کې پر نشو د روغتو کسانو درملنه په خپله کوي.
مریضان دلته کې داخل کړي دي او موږ په خپل موټو باندې د یو بل په مرستو باندې د دوی د خوراک د څښاک د میډیسن چې سم مطلب زمونږ د اوسه کېږي ممکن کېږي هغه موږ په خپلې پیسو باندې دلته کې د دوی خدمت کوو.
د دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته دا هم وایي پر نشو د روغتو کسانو درملنه د 1400 میاشتو نه هم ډیر وخت اخلي.
پکار دے اور ماڈل کی موجود تھے کم اسٹینڈرڈ ماڈل دے ابھی کی تقریباً کم از کم دو کالوں پر پورے پلو پروگرام موجود تھے اور ڈیولپ کنٹریز کی خدا دین ہم زیادتی ہوئے چاہیے ابھی طرح وسائل تھا ابھی طرح فائنینشیل تھا ان کے اس کے لیے مسئلہ تھا جی چاہتا ڈونر فنڈنگ یا فنڈنگ اویلیبل نہ دی.
وہ خیبر پختونخوا کے پر نشو د عادی کسانو د درملنے غیر سرکاری ادارے وائی ہلتا پوپے خبر اور صوبے پوزینو نورو ضلعوں کی دا ہیروئنو چرسو او افیمو سره سره ډیر خلک پر آیس نشه هم راوړېدلی دي او باید د مخنیوي لپاره پر حکومتي سطح عملی ګامونه پورته شي.